محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمله خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1440 لمریز کال د تلې د میاشتې 11مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې 11مه او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 3مه نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به ولی لویدیزوال د ایران په وړاندې دوه مخی سیاست ته دوام ورکوي؟ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ستوري په لمن کې د پروګرام نوې برخه واورئ، او وروسته به هم د معصومانه ژوند یا د حضرت معصومه سلام الله علیها د ژوند په تړاو پروګرام ته وکشئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې تلپاتې خوشبوئی پروګرام ته خبر شئ. چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران په وړاندې د بندیزونو راګرځولو بې اعتباره ګڼل. راتلونکې اونۍ روسیې او هند ته د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سفر. له ترهګرۍ سره پر مبارزې د تاجکستان او پاکستان ټینګار، او د ترامپ طرحه د سیمې د تسلط لپاره اسرائیلي نقشه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر ویلي، موږ هیڅکله د کومې جګړې پیلوونکي نه وو. د وعده صادق اول، دویم او دریم عملیات د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په ځواب کې وو. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف د پنجشنبه په مازدیګر د لبنان د حزب الله د عمومي منشي د شهادت د لومړي تلین په مراسمو کې په قم ښار کې ټینګار وکړ چې موږ هیڅکله کومه جګړه نه ده پیل کړې او د جګړې په لټه کې نه وو، بلکې خپل باورونو ته ژمن یو. هغه زیاته کړه، دوی لومړی اقدام وکړ او جګړه یې پیل کړه، او د وعده صادق اول، دویم او دریم عملیات د دوی د جنایتونو په ځواب کې وو. قالیباف په دوام سره وویل، که د لبنان حزب الله او د مقاومت جبهه کمزوري وای، نو ولې هر ورځ د امریکا او انګلستان استازي پر دې سیمې فشار راوړلو او د حزب الله د بې وسلې کولو په لټه کې دي؟ هغه وویل، دوی له دې اړخه خطر احساسوي او د حزب الله او مقاومت ځواک یې لیدلی دی. زموږ درس دا دی چې اسلامي امت د مقاومت تر څنګ ولاړ دی، او همدارنګه باید داسې فکر ونه کړي چې دوی کولی شي د مقاومت جریان بدل کړي، ځکه خلک میدان ته راغلي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر همداراز وویل چې فلسطین نه یوازې د اسلامي ټولنې بلکې د بشریت موضوع ده. هغه زیاته کړه، دا ټول د مقاومت د سترو شهیدانو د جهادونو پایله ده. د مقاومت جریان ژوندی او پیاوړی دی. قالیباف وویل، د لبنان حزب الله د خلکو په ویني رګونو او زړونو کې ځای لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پر دې باندې په ټینګار سره چې د انګلستان، فرانسې او جرمني درې اروپایي هیوادونو وروستۍ هڅې د ایران د بندیزونو د بیا راګرځولو لپاره له قانوني پلوه باطلې او بې اعتباره دي. په دې اړه یې د ملګرو ملتونو د دارالانشا لخوا د عجولانه یو اړخیزه او له صلاحیتونو څخه د وتلو په توګه د یوې اعلامیې پر خپرولو ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا د پنجشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل، د ملګرو ملتونو دارالانشا په بیړه د ایران پر ضد د بندیزونو د قطعنامو د بیا راګرځولو په اړه یوه اعلامیه په خپلې ویبپاڼه کې خپره کړه. زخاروا وویل، دا اقدام د ملګرو ملتونو د دارالانشا له صلاحیتونو، دندو او نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې یوه بیلګه ده، یوازې د دې لپاره چې دا دارالانشا په یو اړخیزه توګه د لویدیځوالو په استازیتوب عمل کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار وکړ هغه اقدامات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړو هیوادونو د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا راګرځولو لپاره کړي د ښکاره لاسوهنې مستحق دی او له قانوني پلوه په بنسټیز ډول باطل او بې اعتباره دی. ماریا زخاروا یادونه وکړه انګلستان، فرانسې او جرمني هڅه وکړه چې د 2023 قطنامې په چوکاټ کې د بندیزونو د بیا راګرځولو میکانیزمونه وکاروي، خو دوی د دې کار لپاره قانوني زمینه او ظرفیت نه درلود. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راتلونکې اونۍ هند او روسیې ته په رسمي سفر ځي. ملګرو ملتونو د سپتمبر پر 10 متقی ته د یوې اونۍ سفري معافیت ورکړی دی. متقی د اکتوبر پر 6 روسیې ته ځي او له هغه وروسته نوې ډیلی ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د سپتمبر پر 10 نیټه نوموړي ته د اکتوبر له 9 تر 14 پوری هند ته د سفر معافیت اعلان کړی دی. متقی د روسیې چارواکو په رسمي بلنه په روسیه کې د مسکو فارمټ په 10 غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د تلې پر 6 د یوې اعلامیې په ترڅ کې وویل چې روسیه به په لومړي ځل له طالب پلاوي نه د دغه فارمټ د غړي په توګه هرکلی وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مسکو فرمړ کې د دوی غړیتوب یو مهم او اساسي ګام بلله، یو هیله یې ښودلی چې دغه سیمه ییز چوکاټونه د افغانستان او سیمې ترمنځ په باور جوړونې او مثبت پرمختګ کې مهم رول لوبوي. ټاکل شوی امیر خان متقی هند ته هم خپل پخوانی سفر چې د بندیزونو له امله لغوه شوی و د اکتوبر له 9 وروسته نوې ډیلی ته سفر وکړي. امیر خان متقی له دې وړاندې پاکستان ته هم سفر درلود چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري بندیزونو له امله یې ونه شو کړای. تاجکستان او پاکستان په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزې ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې پلاوی د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې د دغه هېواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د بیان له مخې په دې ناسته کې پر دفاعي همکارۍ او اروپکۍ سره پر مبارزې ټینګار شوی دی. په دې ناسته کې د برېښنا کاسا زر پروژې په هکله چې له افغانستان څخه تیریږي هم خبرې شوي دي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې د سوداګریزو، سیاسي، زده کړو او کرنې برخو کې د همکارۍ پر پراختیا هم بحث شوی دی. له دې وړاندې هم تاجکستان او پاکستان له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دوی هیوادونو د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي او انصار الله له حضوره اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ انګور اډې لاره له 2 ځنډ وروسته بیرته د ترانزیټ پر مخ پرانستل شوې ده. محمد صادق پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د لاره د لیږد را لیږد موټرو پر مخ هم خلاص شوې ده. د صادق په خبره په دې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه پراخه شي. د یادونې وړ ده چې له پاکستان څخه به ایستل کېدونکي کسان هم له همدې لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو 33 نندارتون د کورنیو او بهرنیو چارواکو په حضور سره د کابل ښار په بلنباغ کې پرانستل شو. په دغه مراسمو کې په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی، د ازبکستان استازی او یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. مراسمو ته د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري وویل چې افغانستان د سیمې په کچه د کرنیزو محصولاتو د کیفیت له پلوه ځانګړی ځای لري. هغه زیاته کړه هڅه کوي چې بزګرانو ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو، د دوی د حاصلاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه د هیواد په ټولو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. یاد نندارتون چې د 4 ورځو لپاره به دوام ولري، په کې د بیلابیلو سکتورونو ترڅنګ د کوچیانو مالدارۍ محصولات او لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شوي چې د ویلو وړ ده. تر دې مخکې هم په پلازمېنه کابل ولایتونو کې د لاسي صنایعو ورته نندارتونونه پرانستل شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې ډېر ژر به په کابل کې د مرکز او ولایتونو ښوونځیو د ممتازو زده کوونکو لپاره د سید جمال الدین افغان په نوم نمونوي لیسه پرانستل شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیسه کې به د 8 او 9 ټولګیو وړ زده کوونکي د زده کړو د دوام لپاره جذب کړي. سرچینې ویلي چې تر اوسه په سید جمال الدین افغان نومنوي لیسه کې 200 تنه زده کوونکي جذب شوي او تمه ده چې دغه شمیر به ډیر شر لا نور هم لوړ شي. او وروستۍ خبر هم ده چې د ایمن د انصرالله غورځنګ عمومي منشي په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز شوې طرحه وغندله او دا یې د فلسطیني ولس د بشپړو حقونو د مصادرې د سهیونیستي رژیم د تسلط د ټینګولو او د سهیونیستي رژیم په اډې د سیمې د بدلولو هڅه وبلله. د انصرالله غورځنګ عمومي منشي سید عبدالملک بدرالدین الحوثي پرون د وروستیو بدلونونو په اړه په یو وینا کې چې په یو ټلویزیون کې خبره شوه، د ډونلډ ټرمپ لخوا د غزې د اوربند لپاره وړاندیز شوې طرحه اسرائیلي نقشه وبلله چې موخه یې پر فلسطین بشپړ تسلط دی. او ویل چې دا طرحه لومړی نتنیاهو ته وړاندې شوه څو د سهیونیستي رژیم بشپړې غوښتنې پکې شاملې کړي. بدرالدین الحوثي ټینګار وکړ چې په دې طرحه کې د غزې پر فلسطیني حاکمیت هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې او حتی د فلسطین دولت نوم هم په سمبولیک ډول نه دی منل شوی. د یمن د انصرالله غورځنګ مشر وویل د ټرمپ طرحه د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو تر کنټرول لاندې د یوې اداري پلاوي د جوړولو غوښتنه کوي او حتی د فلسطیني تشکیلاتو لپاره هم پکې ځای نشته. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې عنوان دی ولی لویدیځوال د ایران په وړاندې دوه مخي سیاست ته دوام ورکوي. د ایران په وړاندې د دوه مخي سیاست د دوام په ترڅ کې د او ډلې یعنی جی و ادعا کړې چې د ایران د اټومي مسلې په اړه د ډیپلوماسۍ دوام غواړي. د او ډلې بهرنیو چارو وزیرانو د ایران اټومي مسلې په اړه پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی او د تهران او واشنگټن ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه یې کړې. د ډلې تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ د او ډلې بهرنیو چارو وزیران چې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا، امریکا او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله شامل دي، د اروپایي ترویکا لخوا د اسنپباک میکانیزم د فعالولو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو او نورو محدودیتونو د بیرته راګرځولو په ملاتړ متحد یو. په دې اعلامیه کې دا شوي چې دا اقدام د ایران لخوا د برجام لاندې د خپلو مکلفیتونو په دوامداره توګه د نه پلي کولو پایله ده. په دې اعلامیه کې دا شوي اوس چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بهیر د بندیزونو د بیرته راوستلو لامل شوی، ډیپلوماسي لا هم اړینه ده. موږ له ایران غواړو چې له هر ډول تاوتریخوالي ډډه وکړي، سمدستي له امریکا سره مستقیمو خبرو اترو ته داخل شي او د خپلو اټومي مکلفتونو د بشپړ پلي کولو په لور د پام وړ پرمختګ وښیي. د او ډلې په خپلې اعلامیې کې زیاته کړې ایران باید پرته له نور ځنډه د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د ان پی ټی د اړتیا وړ جامع تړون لاندې خپل مکلفتونه په بشپړه توګه پلي کړي. اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د تفتیشونو د بیرته پیلولو اجازه او د ټولو اټومي موادو په اړه راپور ورکول شاملوي، په ځانګړې توګه د لوړ غني شویو یورانیمو زیرمې چې هیڅ معتبر غیر نظامي توجیه نه لري. موږ به له ټولو خواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړو څو یو ډیپلوماتیک حل ته ورسیږو چې ډاډ ترلاسه کړي ایران هیڅکله اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري. د او ډلې اعلامیه یو ځل بیا د ایران د اټومي مسلې په وړاندې د لویدیځ دوه مخی سیاست په ډاګه کوي. اروپایي ترویکا پرته له کوم معقول دلیله د ایران پر ضد د اسنپباک میکانیزم فعالولو سره ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه پر ایران بیرته پلی شوي او په کلکه یې له ټولو غړو هیوادونو څخه د دې بندیزونو د رعایت غوښتنه کړې. خو په عین حال کې دا کوي چې د ایران د اټومي مسلې په اړه د ډیپلوماسۍ دوام غواړي. په حقیقت کې د امریکا په مشرۍ د وو ډلې غړي د فشار اچولو او مذاکراتو غوښتنې په یو وخت سره مطرح کوي. د دوی هدف له ایران سره یو اصولي او منطقي توافق ته رسیدل نه دي چې د دواړو خواوو په ګټه وي، بلکې د ایران له لوري د وو ډلې د خوښي وړ مذاکرات د لویدیز د ټولو زیاده غوښتنو بې قید او شرط منل دي چې اوس حتی له اټومي مسلې څخه هم لوړ تللي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ژبې د ایران د توغندیزو وړتیاو د بشپړ محدودولو غوښتنه هم شوې ده. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خوش راغلاست. یو د تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د استاد سخن یا ستوري په لمنه کې پروګرام واورئ، ورپسې به هم د ماسومانه ژوند پروګرام، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي. چې له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو. د الله په امان. ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.
ستوري پلمن کې
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د ستوري پلمن کې نومې لړۍ ل نننی 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. او باید ووایم چې دغه 15 مطلب د دغه لړۍ تر ټولو رستی مطلب دی، او په دې هیله چې دغه لړۍ ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، نو راځئ دغه وروستی مطلب څخه هم خوند واخلو او هم ترې پوهه زیاته کړو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
خوګو او قدرمنو دوستانو، مونږ د دغه لړۍ له هم هغه لومړی برخې تر دې دمه هڅه کړې چې تاسو د ایران د لوی ادیب او شاعر سعدی شیرازی د ژوند له بیلابیلو اړخونو سره آشنا کړو. مونږ د هغه له زمانې او ژوند دا لړۍ پیل کړه، بیا د هغه د اثارو ځانګړتیاو ته ورسېدو، او وروسته مو په ایران او نړۍ کې د هغه د شهرت او مقام په اړه خبرې وکړې. که څه هم د یو داسې کس په اړه خبرې کول چې پخپله د وینا استاد لقب لري تر ډیره حده سخت کار دی، خو بیا هم موږ هڅه وکړه چې د خپل توان او تاریخي سندونو او د دغه ادیب او شاعر په اړه د شویو څېړنو په اساس د هغه د ژوند او زمانې په اړه وغږیږو. نو اوس چې دا لړۍ خپلې وروستۍ برخې ته رسیدلې، غواړو چې د یوې وروستۍ جمع بندې تر څنګ د تیرو څلورشتو برخو په ویل شوی موضوعګانو یوه زغلنده کتنه هم وکړو. نو لمونږ سره ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، په دې اوږد سفر کې مو موږ د سعدی شیرازی د زیږیدو په شیراز کې د هغه د ژوند او د هغه د زمانې پر حادثو باندې سره وغږیدو. د هغه د شام، بغداد او حجاز سفرونو یادونه مو وکړه، او د هغه تجربو په اړه مو خبرې وکړې چې هغه په دغه سفرونو کې ترلاسه کړي، او په خپل بستان او ګلستان آثارو کې انعکاس ورکړی دی. په وروستیو برخو کې موږ د هغه د آثارو د اخلاقي، عرفاني او تعلیمي او تربیتي ځانګړتیاو په اړه وغږیدو، او د هغه د کلام د تلپاتې اغیزو په فارسي ادب او حتی نړیوال ادب باندې مو هم خبرې وکړې. موږ واوریدل چې سعدی نه یوازې د مینې او اخلاقو شاعر دی، بلکې یو داسې خوبونکی هم دی چې د هغه ټکی د پیړیو په تیارو او تورتمونو کې د مشال په څیر روښانه پاتې دی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ د سعدی شیرازی او په خپله سعدی شیرازی د نړۍ د متفکرانو او شاعرانو په نظرونو کې ولید. له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د هغه د آثارو له لومړنیو ژباړو څخه په هند بارعظمګي کې او عثماني امپراتورۍ کې تر اروپا او فرانسې پورې، چیرته چې د ویلټر او لا فونټن په څیر متفکرانو له هغه الهام اخیستی دی، او دا ټول خی چې سعدی د یو داسې کلتور میراث او وارث دی چې سرحدونه او جغرافیا نه پیژني. د هغه بنا له انسان سره خبرې کوي پرته له دې چې رنګ، پوستکی، توکم یا جغرافیایي واټن په پام کې ونیول شي. اوس د دغه ټولګي په پای کې ویلی شو هغه څه چې موږ په تیرو څلور ویشتو برخو کې پرې وژغېدو یوازې د ستوري په لمن کې نومې لړۍ د پراخې او بې پایانه نړۍ یوه کوچنۍ کړکۍ وه، یوه داسې نړۍ چې هر ځل یو نوی حکمت زموږ مخې ته کیږدی وي. موږ د سعدی شیرازی او د هغه د آثارو په اړه د شویو څیړنو او د نظر خاوندانو د نظرونو پر اساس چې په دغو څلور ویشتو برخو کې مو څو ځله تکرار کړل دا وموندله چې سعدی داسې شاعر دی چې له جغرافیایي سرحدونو تیر شوی دی. د هغه آثار نه یوازې په ایران او اسلامي نړۍ کې بلکې په لیرې پرتو ټاټوبو کې هم ژباړل شوي او لوستل شوي دي. همدا نړیوالتوب سبب شو چې بوستان او ګلستان د انسان د مشترکو میراثونو یوه برخه شي. داسې آثار چې په ختیځ او لویدیځ کې په ښوونیزو کتابتونونو او فکري محفلونو کې ځای موندلی او لا هم الهام بخش دي. د دې تلپاتې کېدا او نړیوال شهرت راز باید د سعدی شیرازی په انساني نظرونو کې ولټو.
قدرمن اوریدونکو، د سعدی نظر د انساني مسایلو او ځانګړتیاو په اړه له زمان او مکان څخه ورآخوا و، او همدا نظر سبب شو چې د هغه کلام د هر انسان لپاره په هر پړاو کې د پوهېدو وړ وي. کله چې سعدی د مینې او عدالت په اړه خبرې کوي نو د هغه مخاطب یوازې د هغه وطندار یا د هم هغې زمانې نه دی، بلکې ټول هغه انسانان دي چې د حقیقت او ښکلا په لټه کې دي. په هم د همدغه نظر په اساس د سعدی شعرونو تل د کلتورونو ترمنځ د یوه پله په توګه کار کړی دی. د هغه آثار په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي او هر ژباړې د ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره نوې لارې پرانیستې دي. سعدی په داسې ډول خبرې کړي چې د هغه حکمت په هر ژبه کې غږېدلی او لا هم خپله معنا او اغیز ساتي. همدارنګه باید د سعدی شیرازی د فکرونو د تلپاتې کېدو په اړه د خلکو په ورځني ژوند کې یادونه وکړو. لا هم د سعدی بیتونه د ایرانیانو په ورځنیو خبرو کې شته دي، ګواکې د هغه وینا تر اومې پیړۍ پورې نه ده بلکې د نن ورځې خبرې دي. دا ژوندې اړیکه ښیي چې هغه د لنډمهاله شیبو شاعر نه و، بلکې د هغو ارزښتونو تلپاتې ښوونکی دی چې بشر به هیڅکله ترې بې نیازه نه شي. د ستوري په لمن کې نومې لړۍ خوږو او ګرانو اورېدونکو، موږ په دغې ټولګې کې د سعدی شیرازی د شهرت او مقام په اړه په بیلابیلو نړیوالو هیوادونو کې هم خبرې وکړې. سعدی په نړۍ کې د یوه حکیم، ادیب او شاعر په توګه پیژندل کیږي. د هغه آثار په تیره بیا ګلستان او بوستان په تیرو پیړیو کې د نړۍ په ډیرو ژوندیو ژبو ژباړل شوي او په اروپا او امریکا کې په پوهنتونونو او ادبي محفلونو کې د پاملرنې وړ ګرځېدلې دي.
په ولسمه او اتلسمه میلادي پیړیو کې د سعدی د آثارو فرانسوي او لاتیني ژباړې د فارسي ادب د واردېدا لپاره یو پول و، او دا سبب شول چې د هغه نوم د نړۍ د لویو لیکوالانو تر څنګ وځلیږي. په اروپا کې په تیره بیا په فرانسې کې سعدی یو ځانګړی مقام لري. د لا فونټین او ویلټر په څیر متفکران د هغه د اخلاقي او انساني نظر تر اغیز لاندې ورغلي دي. حتی د ګلستان ځینې حکایتونه د لا فونټین د اخلاقي کیسو لپاره الهام بخښونکي وو. په جرمني کې هم ګویته په خپل لویدیز ختیز دیوان کې د سعدی او حافظ د ادبي دود تر اغیز لاندې وو. دا ښیي چې سعدی نه یوازې د ایران شاعر بلکې د نړۍ شاعر دی. نن سبا هر کال په شیراز کې د سعدي د لمانځري مراسم او دستوري تر سره کیږي چې نړیوال انعکاس لري او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه څیړونکي د هغه د اثارو او فکرونو په اړه د ویناو او مقالو وړاندې کولو لپاره راټولیږي. په ایران او اسلامي نړۍ او په ګاونډیو هیوادونو کې هم سعدي یو بې ساری مقام لري. په هند بار اعظمګۍ کې د هغه آثار د کلاسیک درسي متنونو برخه وو او په دودیزو ښوونیزو کې ښوونځیو کې نسلونو ته تدریس کیدل. په عثماني ترکیه کې هم سعدي د ادب او اسلامي حکمت له مهمو سرچینو څخه وو. نن سبا د نړۍ په ډیرو معتبرو پوهنتونونو کې له هاروارډ او آکسفورد څخه رانیولې تر سوربون او ډیلی پوري د هغه آثار تدریس کیږي. د سعدي نوم په ایران او نړۍ کې په علمي او کلتوري محفلونو کې تل ژوندی دی، لکه څنګه چې مخکې مو ویلي. په ایران کې د سعدي شیرازي او د سعدي شناسي یا سعدي پیژندونکو مرکز د کلنیو غونډو او سیمینارونو په ترسره کولو سره د هغه د فکرونو په معرفي کولو کې مهم رول لري او ډیر څیړونکي سره راټولوي.
قدرمنو اوریدونکو، په اروپا کې هم د فرانسې ایران شناسۍ یا ایران پیژندونکو ټولنې او د اروپا ایران پیژندونکو ټولنې څو ځله د سعدي آثارو ته پاملرنه کړې او په خپلو غونډو او سیمینارونو کې د هغه د نړیوال مقام په اړه مقالې وړاندې کړې دي. همدغه پاملرنه د سعدي نوم د لویدیځ ادب ته د واردېدا لاره پرانستې ده. نړیوالو ارګانونو او موسسو هم د هغه په معرفي کولو کې ونډه اخیستې ده. یونیسکو ادارې سعدي د انسان دوست شاعر په توګه یاد کړی او د هغه نوم یې د نړیوالو کلتوري نمانځنو په کال هندارې کې شامل کړی دی. دا نړیوال نظر د هغه مقام ښیي چې له ایرانیو پولو ور اخوا د دغه په زړه پورې او قدرمن ادیب لپاره په پام کې نیول شوی دی. بېشکه د سعدي میراث دا حقیقت را په یادوي چې شعر او ادب له تفریح یا ښکلا ور اخوا د لارښوونې لپاره یو څراغ او مشال کیدلی شي. د هغه کلام د انسان دوستۍ درس دی او د عقلمندۍ او پوهې ته بلنه. داسې نړۍ چې نن سبا له هر وخت زیات سولې، مینې او انصاف ته اړتیا لري، لا هم کولی شي د وینا استاد په خبرو کې په خپلو زخمونو د ملهم د کېښودلو لپاره نسخه ومومي. سعدي شیرازي ژوندی دی ځکه چې د هغه کلام ژوندی دی او دا ژوند به په ټکو کې تر راتلونکو پورې دوام وکړي. قدرمنو خوږو اوریدونکو او کتونکو، په دې چې د ستوري په لمن کې نومې لړۍ قدرمن اوریدونکي یاست او په مینې او لیوالتیا سره مو دغه لړۍ تعقیب کړي، ستاسو ډېره مننه او قدرونه کوو. هیله ده هغه څه چې موږ ستاسو خدمت وړاندې کړي ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. نو له خپلو نظرونو او کرکتنو مو خبر کړئ، خخ وړاندیزونه را ډالۍ کړئ، څو دغه شان نور لړۍ هم ستاسو خدمت ته ډالۍ کړو. نو تر بل وخت پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل شه. معصومانه ژوند. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم عزیزانو. نن د یبه داسې بی بی د شهادت کلیزه ده چې لقب کریمه اهل بیت دی. هغه بیبی چې نوم یې د پاکۍ، کرامت، معرفت او مینې او مهربانۍ په شان کلماتو سره غوټه خورلې ده، یعنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. نو د دغې پاکې بیبی د شهادت په مناسبت تاسو ټولو ته تسلیت او تعزیت وایو او له یوې لنډې شان مطلب سره ستاسو په خدمت کې زفاطمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
نو زموږ نننۍ وینا یوازې وی تاریخي پیښې ته کتنه نه ده، بلکې له هیلې او امیده یو ډک سفر دی، د دې لپاره چې د نن سبا جنکۍ په دې ماډرن او له شور مشهوره ډکه زمانه کې څنګه د بیبي معصومې په شان ژوند تیرولی شي.
نو قدرمنو اوریدونکو، پیل به له مدینې منورې څخه وکړو، له هغه کوره چې له نور او پوهې ډک و، د حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام له لور فاطمې څخه چې بیا وروسته په معصومه مشهوره شوه. معصومه یعنی له ګناه پاکه او محفوظه. اسامه له مستر څخه یو لقب چې د هغې د لارې د پاکۍ او کرامت ګواهي ورکوي، او دا د دغې قدرمنې بیبي د لارې لپاره ډیر دقیق ټکی دی. هغه له اول څخه د یوې پاکې مور په غیږه کې او د امام پلار په سیوري کې لویه شوه، او یو ورور یې د خراسان ستوری دی، یعنی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. ویل کیږي چې په ماشومتوب کې دینی پوښتنو ته د هغې کره ځوابونو به د امام موسی کاظم علیه السلام په شونډو د ستاینې موسکا خپروله. په تاریخ کې راغلی دی، یوه ورځ ځینو مسلمانانو یو څو لیکې پوښتنې راوړې، خو امام موسی کاظم علیه السلام په کور کې نه و. دغه پوښتنې د ماشومې لور لاسته ورسید، هغې ځوابونه ولیکل او ورور یې سپارل او ورته یې ورسپارل. یوه ورځ ځینو مسلمانانو یو څو لیکې پوښتنې راوړې، خو امام موسی کاظم علیه السلام په کور کې نه و. دغه پوښتنې د ماشومې لور لاسته ورسېدې، هغې ځوابونه ولیکل او ورته یې وسپارل. کله چې پلار راغی او ځوابونه یې ولیدل، نو د هغو دقت او صحت تصدیق کړ او له مینې په ډکې موسکایې وفرمایل: فداها ابوها، یعنی پلار تر زارشه. هغه له ماشومتوب معرفت او وقار په اخلاقی جسارت سره زده کړ. جسارت حاله و خودله چې د ځواب ورکولو وعده ته داخله شوه، او معرفت او وقار په ادب او په هغې پوهې باندې په تکیه کې و چې د وای په کور کې زده کړ. جسارت ځان خودل نه و، بلکې مسؤلیت او ذمواری منل.
دوستانو، کله چې کلونه تیر شول او د عباسیانو سختو سیاستونو د بیبي معصومې ورور امام رضا علیه السلام له مدینې نه مروې ته بوتله، خور د ورور لریوالی نه شو زغملی او د خپلې زمانې د امام د لیدو په شوق کې په سفر روانه شوه. هغه د خپلو ورونو او وریرونو له یوې قافلې سره خراسان ته روانه شوه، خو په لاره کې د سابه ښار شاوخوا چې د قوم سپېڅلي ښار ته نږدې دی یوه ترخه پیښه وشوه. د دغې پیښې په هکله روایتونه یو شان نه دي. د عباسیانو په ګډون ځینو مورخانو خبرې کړې چې او ځینو بیا لیکلي چې د ښار غلیمانه فضا او په بل روایت د ډاکوانو نښتو قافله پریشانه کړه. خو په دواړو حالاتو کې د بیبي معصومې سلام الله علیها څو ملګري شهیدان شول او خپله هغه سخته ناروغه شوه. د ناروغۍ په هکله هم ځینې وایي چې وجه یې د سفر تکلیف او خپګان و، خو ځینو ویلي چې زهر ورکړل شوی و. خیر، دغه خبر قوم ته ورسید. د قوم یو مشر موسی بن خزرج بیبي معصومه په خپل کور کې میلمنه کړه.
او ولس ورزی حالت تیر کړی چې د مبارک ژوند د ورستۍ شپې ورزی وی او بیا در به وسانی په لسمنټه تلپاتې آرامښت ورسیدله خو د هغې د ژوند پای د قوم د لارې پیل دی.
عزیزانو، قوم خار له هغې ورځې نه پس یوازې یو خار نه و، بلکې د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها مدفن شو. څه موده د هغې په قبر باندې گنبز جوړ شو، منارې وختې، صحنونه جوړ شول او د پاک حرم په شاوخوا کې د علم درسونه پیل شول. د دې حرم هره خښته په خپل زړه کې یو روایت او یوه کیسه لري. د هغې مور کیسه چې د خپل لور لپاره یې هدایت او لارښوونه غوښتله، د هغه زلمی روایت چې د حرم په هوا کې یې لاره وموندله او د لوړاوي په لاره یې ګام واخیسته، د دیني عالمانو او طلابو کیسه چې خپل درس یې کریمه اهل بیت ته په سلام سره پیل کړ. دا شان قوم په هغه خار بدل شو چې کلتوري او علمي هویت د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د حرم چاپیره جوړ شو. د هغه حرم چې تش کاڼي او زر او ټایلونه یې نه دي، بلکې د میلیونونو زیارتوالو او د اوښکو او موسکاو ګډه ژبه ده.
دوستانو، د بی بی معصومه سلام الله علیها مقام یوازې د حرم په پرتمینې معمارۍ کې نه خلاصه کیږي. په شیعه کلتور کې حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ډیر غوره مقام لري، لکه د هغې زیارتنامې ته چې وګورو کومه چې له امام رضا علیه السلام څخه نقل شوې ده، زړونو ته هیله او امید ورکوي او په کې لولو: یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن.
یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. فان لک
کله چې دا جمله لولو نو د شفاعت امید مو پیدا کیږي. شفاعت کوم وړوکی مجوز نه دی، بلکې د ایمان په لارې د تګ کوونکو لپاره یو څراغ دی چې که تیروتنه هم وکړي نو د بیرته راتګ لاره ورته معلومه وي. او په زیارتنامه کې پرله پسې سلامونه چې وایي: السلام علیکی یا بنت رسول الله، السلام علیکی یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیکی یا اخت ولی الله، السلام علیکی یا موسی بن جعفر. همداشان د نور او رڼا یو دوامدار بهیر دی چې زیارتوال د رڼا سرچینې ته لارښوونه کوي او ورته وایي چې که ته هم وغواړې له دې رڼا یوه برخه ترلاسه کولی شي.
عزیزانو، نن د شهادت ورځ ده. قوم نن په ورو ورو سا اخلي. دا د غم او ماتم ورځ ده، خو د ناهیلۍ ورځ نه ده، بلکې هیله او امید خپروي او موږ ته وایي چې هیر نه کړو. په سمه لاره، یعنی په صراط مستقیم قدم اخیستل سختي لري، خو ګټه یې نور او روښنایي ده. قدرمنې بی بی، موږ ستا د زریح په شاوخوا کې یوه پخوانۍ پوښتنه دوباره کوو چې په څه روده او طریقه معصوم ډوله ژوند تیر کړو. دوستانو، دلته غواړو چې د دې پوښتنې یو عملی ځواب ورکړو، یو داسې ځواب چې نن سبا د هر عمر او سټایل جنکۍ په خپل ورځني ژوند کې حس کولی شي. له هر څه مخکې معرفت او زده کړه ده. د اهل بیتو په کور کې علم د پاک هوا په شان تنفس کیږي. نننۍ نجونې که د بی بی معصومه سلام الله علیها په شان ګام پورته کول غواړي، نو باید د علمونو د زده کولو لپاره پلانینګ ولري. پرله پسې هر ورځ لږ وخت هدفمنې مطالعې ته، قرآن کریم او معرفو ته، کله تاریخ او ادبیاتو او کله د ژوند مهارتونو ته او کله هم رسندویی پوهې ته باید زنگاری کری. یوه روزنامه چی دی لزان سره ولیری، پا پوښتنی ولیکي، مستند ځوابونه دی پیدا کړي او د هغه سرچینه دی هم سره ولیکي. د مطالعې یو وړه کړی دی جوړ کړي، یعنی دوه یا درې کسیزه خبریاترې پوهه زیاتوي په داسې دنیا کې چې خبرونه زغلي او پروپاګنډه یې د حقیقت جامعه اخوندي معرفت او زده کړه د انسان فکري هویت خپلو انسانانو ته ساتي او اسانتیا راولي.
دویم، د اخلاقي جرأت او جسارت تر څنګ حیا او کرامت دی. عفت او پاک لمنی انفعال او گوشه نشینی نه ده، بلکې د عزت نفس آگاهانه انتخاب دی. حضرت معصومې سلام الله علیها د وقار په ساتلو سره جرأتمندانه فیصله وکړه، یعنی د خپلې زمانې د امام د لیدو لپاره هجرت. نن د دغه جسورانه وقار ترجمه څه ده؟ دا چې په خپلو اړیکو او همداشان آنلاین فضا کې روښانه حد بندي ولرو، د خپلو شخصي معاملاتو او انځورونو حریم وپیژنو، له پریکنده خو محترمانه کلامي بې اخلاقي سره مخامخ شو نه ویل زده کړو، داسې نه چې بې ادبي نه ده، بلکې د حد ټاکل دي او د وقار او جسارت دغه ګډوله او ترکیب په ځان باندې اعتماد جوړوي. هم محترم پاتې کیږو او هم په احترام سره ژوند کوو. دریم، ولایت مداری او د ارزښتمن په بنیاد انتخابونه دي. د بی بی معصومې سلام الله علیها په لار کې قطب نما واضح او څرګند وو، او هغه له حقیقت سره تړاو او له امام څخه پیروي وه. د دغه قطب نما نننۍ نمونه د ژوند په سختیو او مختلفو پړاوونو کې ساده او ټاکونکي پوښتنې دي، یعنی په ښوونځي او پوهنتون کې چې دا کوم مضمون دی چې غوره کوم، دا ملګری چې جوړو، دا جامه چې اغوندم، دا محتوا چې ګورم، او دا کلیک چې کوم، آیا زما او د ټولنې له ودې سره مرسته کوي؟ آیا له ایمان او اخلاق سره مې سمون خوري؟ که ځواب یې واضح نه وي، نو لږ صبر وکړه، مشوره وکړه او بیا فیصله وکړه. دا د ارزښتناک زنډ او صبر عادت د انسان باطنی پریشانی ختموي او موږ ته د غواړم او باید ترمنځ تضاد له منځه رامنځته شویو افسردګیو نجات راکوي.
څلورم، ټولنیز خدمت او اغیزناک یو زړتوب دی. کرامت یکه یوازې یو فردي فرصت پاتې شي نو مړاوي کیږي، خو یو دوامداره کوچنی ټولنیز خدمت غوره کړه، لکه د روحي او نفسیاتي سلامتیا په کمپاینونو کې ملګرتیا، د انټرنیټي خبر یا د انټرنیټي خبرتیا په ډلو کې ونډه اخیستل، د بېوزله سیمو ماشومانو ته رضاکارانه تدریس او ښوونه او روزنه، او همداشان د هیلې بخښونکي او معتبرې محتوا تولید، او داسې نور ټول کارونه د کوچني ټولنیز خدمت نمونې دي. نړۍ نن سبا یوازې نیوکې ته ضرورت نه لري، البته حقیقي هیله او کوچنی عمل باید دوامداره وي. خدمت انسانیت ته معنا ورکوي، د ملاتړ یوه شبکه جوړوي، او تا هم هلته کچینوي چې د کرامت خاوندان به کچیناستل، یعنی د خلکو تر څنګ. او پنځم، فعاله صبر دی. د حضرت بی بی معصومې سلام الله علیها سفر حقیقت ته د رسیدلو لپاره د یو انتخابي رنځ او کړاو روایت دی. منفعل صبر نه، بلکې فعال او خوځنده صبر. نن سبا ترجمه نن سانه ترجمه د شخصي کړکیچنو مدیریت دی. حسینه چې په تعلیمي ناکامیو، د همزولو په دباو، خپګان، استراب او پریشانی کې منفعل شي، په سلام مشورې، خبرواترو، په معنویت باندې په تکیه سره له کړکیچنو تیرېدې وروسته مه هېروه چې غورځېدل د لارې پای نه ده، بلکې کولی شي په کوچنیو اهدافو او د هرې ورځې په تعقیب سره دی د ژوند په هره شیبه کې هیله او امید پیدا کړي، هم هغه امید چې موږ له پرونی تکرار خلاصوي.
دو دوستانو د بیبی د شهادت په دې ورځ موږ مرسه باید لنډ او امید مو وکړو او لوړ وي. راځي چې یو ځل بیا قوم ته وګورو، نه یوازې زرین ګنبد او منارو ته، بلکې د زیارتوالو ساده څیرو او لرې او نږدې خارونو راغلو نجونو ته چې شاید د یو بل په ژبه هم نه پوهیږي خو د اوښکو او موسکاو ژبه یې یوه ده. دا یووالی د دغې بیبی نړیوال پیغام دی چې انساني کرامت دی. څومره ښه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په کلینداره کې د ذوالقعدې د میاشتې اوله نیټه چې د بیبی معصومې سلام الله علیها د زوکړې کلیزه ده، د جینکو ورځ نومولې ده، تر څو هر کال ووایو چې نننۍ جینۍ د سبا څراغ کیدی شي که معرفت زده کوي، که وقار او جسارت دواړه ولري، او که خپل انتخابونه د فاطمي ارزښتونو په تله وتلي. او په تلو تلو کې د حضرت معصومه سلام الله علیها له زیارتوالو سره په ګډ غږ زمزمه کوو: ای حضرت معصومه، موږ ستا د ګنبد په رڼا قسم خورو چې د نن په شان پاتې نه شو، بلکې لا ښه شو، لا ساده، لا ریښتونی او لا مهربانه شو.
عزتمن اوریدونکو، دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبویی. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هو، زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. خواږه اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د تلپاتې خوشبوی په نوم د پروګرامونو په نوې ټولګي کې د بیلابیلو تفسیري او معرفي موضوعګانو په هکله خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبو د ټولګي په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د یوې بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په ښو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي مونږ څه شی راکړه، هغه په آتیناپی دنیا کې نه وایي مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتیناپی دنیا حسنه، په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري، او په آخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واقع نه عذاب نار، او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي.
خواګور دن کو د تل پاتې خوشبوي په نوم پروګرام پای ته ورسید. نور لا تاسو اجازه غوړو. د خدای په امان.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։